یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې چې په یو استودیو د اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. دا د خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رائے باطل اعلان کړی دی. خپل د انتخاباتو خپلواک کمیسون په اړه څه وایي دا به هم په همدې خبرونه کې واورو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي دي چې د 25 دلیلونو پر اساس د افغان په کابل کې د انتخاباتو نتایج لغو کړي، یعنی رای باطل اعلان کړي دي، او ویلي دي چې په دې ټاکنو کې پراخه درغلي شوې وه. د ناټو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته په تمه دي، او دا به په افغانستان کې د ډیموکراسۍ راتلونکي تضمین کړي. او د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش مړی په تگزاس کې د هغه په پلرنی هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. پوره خبرونه واورئ. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رای باطل اعلان کړې. د دې کمیسون ویان د علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کار یې د 25 دلیلونو پر اساس کړی، او یو دلیل یې دا و چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې وه. د اکتوبر په 6 د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات وشو. د تخنیکی ستونزو له امله په 400 حوزو کې د اکتوبر په 1 هم انتخاباتو دوام وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه په 6 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلام کړې دي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نننۍ پریکړې نور جزئیات به وروسته درسره شریک کړم. د دغه پریکړې په اساس باید په کابل کې لسره د ولسی جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر دې غړي پر همدې مسله خبرې نه دي کړې. د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. د ناتو عمومي منشوای ترڅو چې په افغانستان کې د سولې او موافقه ترلاسه کړي شای په دې هیواد کې امنیت لا خراب سي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له غړو هیوادونو سره خبري وکړه. یانس ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په دغه هیواد کې د ثبات او سولې لپاره ډیر مهم دي، او د دې لپاره په افغانستان کې باید د رای ورکونکو د ثبت په بهیر کې اصلاحات راشي، او د افغانستان حکومت باید دا ضمانت وکړي چې د انتخاباتو لپاره شرایط بهتره کولای شي.
We have just finished a meeting with all NATO allies and partners.
دا وای مشت ناتو له ټولو غړو او د ناتو له شریکانو سره چې د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې فعالیت کوي خپل غونډه پای ته ورسوله، او موږ یو ار بیا له افغانستان کې د اوږدې مودې له امنیت او ثبات سره د مرستې په خاطر خپل تعهد ټینګار وکړ. په بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه درلوده، او په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالت هر اړخیزي خبري وکړه. د 215 تل قولي اردو چارواکو په کندهار، زابل او روزګان کې د ورستوي پوځي عملیاتو په ترڅ کې واستوالو طالبانو ته د تلفاتو خبر ورکړی دی. د دې قولي اردو ویان جګړن یحیی علوی ویلي د کندهار په خاکریز، د زابل په شاجو او د روزګان په خاص روزګان ولسوالیو کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې 8 تنه واستوال وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د ملي دفاع وزارت وخت نا وخت داسې ارقام خپروي چې مواسقه سرچینې شای ورسته تایید یا رد کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیره نه ده کړې. د امریکا د پخوانی ولسمشر مشر جورج بوش مړی په ټیکزاس کې د هغه د شتي او لور ترڅنګ خاور ته سپارل کیږي. د هغه جنازه چې د امریکا بیرغ کې نغښته و د ټیکزاس په هیوستن ښار کې هغه کلیسا ته ورسوي چې د بوش کورنۍ له ډیرو کلونو راهیسې عبادت پکې کوي. مشر جورج بوش د نومبر په 10مه په هیوستن کې په خپل کور کې مرسوم د هغه تابوت د کتنې لپاره واشنگتن ته ورسوي وو او پرون د هغه زوی کشر بوش په واشنگتن کې د خپل پلار په مړی وویل.
In his inaugural address, the 41st President of the United States
د امریکا د یو سلویشتم ولسمشر د لوري په مراسمو کې هغه ویلی و چې موږ باید خپل ماشومان ته یوازې غټ موټر او ډیری پیسې نه پریږدو، بلکې موږ باید هغوی ته ورزده کړو چې یو حقیقي ملګری څنګه وي، یو مهربانه مور او مهربانه پلار څنګه وي، او د یو وطن ښه وګړی څرنګه انسان وي. د مشر بوش تابوت به نن په هیوستن کې د کتل لپاره پرانیستی وي. تابوت به وروسته په ځانګړو مراسمو د ټیکزاس کالج سټیشن منطقې ته په یو خاص ریل کې ولېږدول او خاور ته به وسپارل سي. او د روسیې دفاع وزارت د پرمختللو تهاجمي سیستمونو په سلسله کې چې کرملین یې د پراختیا او تولید ژمنه کړې د لایزري وسلو یو نوی سیستم په ډاګه کړی دی. په هغه ویډیو کې چې د وزارت پرون په خپله پاڼه خپره کړې ده یو نوی سیستم معلومیږي چې غالبا د روسیې لوري د روسیې د دفاع وزارت لوري نوی جوړ شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په مارچ میاشت کې خپل ولسته په وینا کې د یو شمیر پرمختللو وسلو تصویرونه خلکو ته وروښودل چې د ده په وینا د روسیې پوځ یې د پراختیا هڅې کوي. په دغو لایزري سیستمونو کې تر اوبو لاندې د اټومي ډرون او د اټومي کروز میزایلو سیستمونه هم شامل دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دوستانو دا او نور خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی او لوستلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړي. هغه پریکړه چې ګڼ خلک یې حیران کړي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په موضوع باندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لومړنی عکس العمل هم درسره شریکو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر سره یوسف رشید سره په همدې اړه مرکام لرو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم دراورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي حقیقت موندونکي هیئت ته سپارښتنه شوې چې د فوټبال د فدراسیون د جنسي ناوړه کړنو د تورونو په اړه ژر تر ژره ارزونې وکړي. دا خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مباسئ. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د دې کمیسون غړو دغه اعلان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړ. ویل چې د دې انتخاباتو په اړه د وررسیدلو سلګونو شکایتونو پر اساس یې دغه پریکړه کړې ده. د خبري غونډې ته زما همکار په کابل کې اکرام الله اکرام ورغلی و. همدا اوس را سره له هماغه ځایه د ټلیفون په تماس کې دی. اکرام، ستړی مه شئ، نور معلومات به په دې اړه له تاسو واورو.
ډېره زیاته مننه نن صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ چې د شکایتونو له امله او د انتخاباتي جرایمو له امله چې دوی تر رسیدلي دي د کابل ولایت انتخابات د ولسي جرګې انتخابات باطل اعلانوي او د قانون په اساس باندې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مجبور دی چې پریکړه وکړي چې د انتخابات به کله ترسره کیږي. د دغه کمیسیون منشي ډاکټر علي رضا روحاني په دغه کانفرنس کې خبرې کولې. وویل چې د کابل اړوند دوی ته له 2200 ډېر انتخاباتي شکایتونه چې په دې کې بېلابېل شکایتونه موجود دي، انتخاباتي جرایم دي پکې دا ورته رسېدلي دي، او د همدغه شکایتونو د څېړنې نه وروسته دغه پریکړه د کمیسیون ټولو غړو او کمیشنرانو وکړه. د رایو په اتفاق باندې دا پریکړه وشوه او دا پریکړه نن رسنیو ته اعلان کړه. همدارنګه دوی ویل چې هغه کسان چې په دغه انتخاباتي جرایمو کې او انتخاباتي درغلي کې لاس لري هغه به پاره سیړنی روان دي هغه به قانون لمخې لوی سرنوالي تمہاری کیږي په دې کې بنځه کسانو نمونه د یاد کړو چې دا یو د کابل د انتخاباتو رئیس اول رحمان رودوال همدارز احمد شاه زمانزه ازمره قلمیار عبد العزيز او سید ابراهیم سعادت دا غنمونه چې دوی یاد کړی دا یو یو لک افغانۍ باندې جریمه شوی دي دوی لخوانه او سړنی باندې نه پدې اړه باندې کیږي د لوډر کانفرنس وروسته د شکایت د شکایتونو د کمیسون مرستیال همیره حکمل لمو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امکانات د ډیر زیات شته چې د میدان ورداګو او د فرا په ګډون باندې د سلور نور ولایتونو مرای هم باطل اعلان شلاب هم ډیر زیات دوی په همدغه سیمت باندې غونډه کې اعلان کی او په هغه اړه باندې چړنی پیل شوې که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو مرستیال وایان عبد العزيز ابراهیمی رسنیو ته ویلي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسون د حق نه لري سوشي بي وړاندې رسنیو ته دا خبره کړې خو د انتخاباتو شکایتونو د کمیسون مرستیال هم را حقمل ویل چې د قانون په اساس باندې د انتخاباتو شکایتونو ته د حق ورکړل شوی دی چې په کومو حوزو کې چې له 80% ډیر نه پاتې راي موجودي وي پاره کې دوی رائے باطل اعلان کی او مکمل حوزه باطل اعلان کی نو میرا حکمل دام رد نه کړه چې په انتخاباتو په کمیسون کې په دې اوس وخت کې د پیسو راکور کړ ډیره زیاته روانه ده دوی دا سوال رد نه کوي ول چې امکان لري او دوی ته هم دا معلومات رسیدلې چې په دې اوس وخت کې په انتخاباتو کمیسون کې پیسې ښکته پورته کیږي پیسې اخیستل کیږي او د همدغه مسایلو په کتلو سره دوی دا لوی پریکړه کړې ده نو د قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسون تریوي راتلونکي اونۍ پوري به دوی په کابل کې بیا انتخابات اعلانې د انتخاباتو شکایتونو د مرستیال په وینا باندې دا چې اعلان به شي کنه او به ګورو چې څه پریکړه کیږي بلانته
د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکو به خېدې شکایتونو د کمیسون چارواکو په دې اړه څه ونه ویل چې دوی خود دې شکایتونو د څېړلو او ارزیابۍ لپاره یو ټاکلې وخت هم درلود یعنی ولی مخکې داسې پریکړه ونه کړه ولی په داسې وی شیبه کې چې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو اعلانم کافي ډیر وخت هغه ټاکلې نیټه نه ډیر وخت تیریږي دوی د نتیجې ته ورسېدل
چو خو دوی دوی ویل چې اوس موږ د انتخاباتي شکایتونو په څېړنو باندې اخته یو د یو شمېر نور ولایتونو په انتخاباتي شکایتونو په څېړنو باندې اخته یو او دغه څېړنو په پایله کې دوی د لاسره باید دغه پریکړه وکړي دوی هغه انتخاباتي شکایتونه رسنیو ته وښودل چې و بار په ماغه مطبوعاتي کانفرنس په ځای کې جوړه کړې و د بیلابیلو کټګوریو باندې ویشلې یو چې ځینې انتخاباتي شکایتونه و ځینې چې هغه دوی د خپل ناظرین او هغه د سترګو لیدلې حال او همدارنګه انتخاباتي جرایم دې زیاتو د ترسنۍ ته وخدل نو دوی چې تر اوسه پورې موږ دغه شکایتونه په چړلو باندې اخته وو او د چړنې نو وروسته بل اخره چې یعنی یو ډیر موارد دوی وویل چې دغه موارد ته په کتلو سره به راځل دغه پریکړه وشوه نو دوی وویل چې دا روسي پریکړه د پښې صورت د بندیدو ول نه دا چې حکومت په دې اړه په دې باندې فشار هم راوړي دوی د خپل خبرنه چې له دوی په حال کې دي سره لدی چې دوی وویل چې حکومت په دې برخه کې مداخله ونی کی فشار ورا نه وړي خو دوی وویل چې دا عدالت ته رسیدو لپاره یو غوړ لار و بلې
ډیر زیات مننه اکرام الله اکرام موږ پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې وسو په دې اړه به درڅخه جزئیات اخلو زما بل همکار د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون د دې پریکړې په اړه چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رائے باطل اعلان کړی دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال مرزا محمد حق پرست پوښتله ده د سرګندونی به وره
تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ریس سرګند نه دی په څو دقیقو کې به ناس تر سره سي او په دې برخه کې به بیا فیصله مشکل وضاحت شي
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال مرزا محمد حق پرستو چوي د انتخاباتي شکایتونو د دې پریکړې په اړه چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رائے باطل اعلان کړی دي لا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ری سرګن نه دي او په نڅو ساتونو کې به په دې اړه پریکړه وکړي او رسنیو سره به یې شریک کړي موږ هم سره په تماس کې یو کلم چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اکسلام الله راغه دا ساده رادیو له چپو به تاسو سره شریک کړو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې که په یو ځای کې انتخابات ناقص او غیر عادلانه ترسره شوي وي رایې باطل اعلان کړي. خو د دې کمیسون مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې باید د یوې اونۍ په ترڅ کې بیا بیرته انتخابات ترسره شي چې په خبره یې دا ناممکنه بریښي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په اثر کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د دې پرېکړې په اړه ترې پوښتلې دي.
له بعد مغه د موږ غا اندېښنې چې دغه پروسې په اړه موجود وي او همیشه موږ په دوی باندې ټینګار کوو چې دواړه کمیسیونونه باید په ډېر همغږي سره او په مګرچا سره دغه واقعات په اړه باندې نه یوازې په کابل کې بلکې په نور ولایتونو کې هم پی کې سوي دي باید پوره څېړنې ولري، عدالت تامین کړي او د درغلیو د فساد مخه ونیسي. خو نن کومه پریکړه چې د شکایت کمیسیون خو نه شوی ده، له بعد مغه دغه د سره دی چې کیدای شي یو پرځای تصمیمي اما د افغانستان لپاره کېدای شي ډېر ګران تمام شي
ځکه دغه موجوده حالات پام سره کوم امنیتي وضعیت چې د بودیجې موضوع نور یې فکر کوي چې بیا ځلې مثلا په کابل کې انتخاباتو ترسره کول به دا یو اسانه کار وي.
نو شکایت کې مسوند قانون مطابق دغه واک لري، قانون دا واک ورکړی دی چې کچیر دوی پیدا کړی چې د انتخابات ناقصه ترسره شوی دی یا الته د ټاکنو عدالتونه والی سړي او هغه سریتوب یا مستقیموالی په یو ډول د دولونو متاثر سوي دی د فکر حق لري چې الته انتخابات باطل اعلان کړي او په یو ونه کې د ټاکنو خپلواک میسون باید ټاکنه ته ترسره کړي. اما د افغانستان د عمومي وضعیت په کومه کوم چې د ته آماده وي چې بیا هم کابل کې زړه زړه د ټاکنو ترسره شي نو د ما په ان باندې کېدای شي د ټاکنو وزندګي او د ولسمشر ټاکنو سره لږ د تزمي دا یو ځای تر سره شي. اوس فکر کوم چې نه ټاکنو خپلواک کمیسیون آماده ده، نه بودیجه لري او نه هم تروس پرې فکر کوم چې دغه 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 پریکړه د انتخابات کمیسیون لخوانه په ډېر اسانۍ سره وبنل شي.
بله رشید صاحب، او بخې آیا فکر کوئ چې دا درغلی به تر دې کچې وا چې ټول رای باطل اعلان شي او کنه په کارو چې ځینو مرکزونو باندې فکر وشي؟
په لومړی سر کې نه کله چې دغه اتفاقات په کابل کې پیښې وو دا په نور ولایتونو کې هم پیښې وې، یعنی کابل د سیستم نو وو چې کابل کې ډیر وی په نور ولایتونو کې نه وی. اما دغه چې د بیا شمیرنه د تفتیش او د سړونو هغه مراحل د کابل متاسفانه ډیر شفاف نه وو او په عین حال کې څو زره د دولت کمیسیون ترمنځ په دې اړه باندې هغه لفظی شخړې هم له پاره ده له اته یو بل په توران کړی چې دی کارکون کې یو بل نیول او سرولوجي معرفي کړی دی او روزمره د بدرې کټنه به فساد په تو نیول کېدل. نو په پایله کې دا د سوچې هم انتخاباتو کې مسول مدیریت څخه عاجز استي او هم د شکایت کې مسول ته بل لار پات نه سي او کنه دا موضوع ډیر ساده په حواله کې یو پلان په اساس باندې یعنی په ډیره همغږي او په ډیره همکاري سره دا شونه و چې هغه مراکز هلته بعد اتفاقات پیښې وي مدیریت سی کنټرول سی او بل خلک دغه جته د لړۍ له نو درسي کې چې بیا فایل په ټوله کې باطل اعلان سی او د کابل حوزه له دغه تاکون څخه مستثنا سی. له بعد مره
دوستانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر ښاغلي یوسف رشید سره مو مرکه اوریده. مننه ترې کوو. سم څو اقتصادي خبرونه اجمل تورمان دروري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د هیواد په 43 صنعتي پارکونو کې پر پانګوالو د ځمکو د ویش خبر ورکوي. د دغه وزارت په رسمي پاڼه کې په دې اړه راغلي چې د یاد وزارت د خصوصي سکتور او صنایعو مهین ویلي چې د صنعتي پارکونو د پالیسۍ له مخې دوی هغو صنعتکارانو او پانګوالو ته چې په هیواد کې پانګونه غواړي د ځمکو د ویش مسؤلیت لري. په خبر کې راغلي نوموړي دغه شان ویلي چې د 19 ولایتونو په 43 صنعتي پارکونو کې ځمکې ویش ته تیار دي او هغه کسان چې لیوال وي خپل غوښتنلیکونه دي د څلورګونو خونو او د غشان د صنایعو او پانګونې د عالی شورا په همکارۍ د دغه وزارت د صنعتي پارکونو عمومي ریاست ته وسپاري. په غور کې د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله 50% زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالتواب طایب نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې 19 کیلوګرام زعفران تولید شوي دي په داسې حال کې چې تیر کال 8 کیلوګرام. د نوموړي خبره په غور کې د زعفرانو کښت له 1992 کال راهیسې د کرنې وزارت لخوا ترویج شوی خو سږ کال د پام وړ زیاتوالی ښیي. ښاغلی طایب وایي زعفران اوس د دغه ولایت په ساغر، تولک، تیوره، او فیروسکو کې کرل کیږي. د غور ولایت د کرنې ریاست وایي چې د دې بوټي د کار په زیاتېدو سره د کروندګرو په ژوند او اقتصاد کې د پام وړ بدلون راتللی شي. د همنن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو پنځوس کیلوی بوجۍ بوره 1180 افغانۍ، د وریجو یو دوه نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، پاره تیسره غړی زر افغانۍ. د دې تر څنګ نن کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1546 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه او مسایل هم ولرو، خو وس یوه نړیواله مسله راخلو. ملګرو ملتونه په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. دا د هغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي په دې هیواد کې سختې جګړې پای ته ورسي. فریوا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده، هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فریوا جانې، پلان څه دی چې په دغو خبرو کې پر کوم مسلو موافقه وشي؟
بلې، مننه کوم صاحب. د یمن د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په نوښت په سویډن کې ترسره کیږي، او په ټوله کې هڅه ده چې د یمن سختې جګړې ختمې سي او خلک له دغه ناورین څخه راووزي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي مارټین ګریفیتس چې د دې خبرو مشري کوي، غواړي چې دواړه لوري د سنا د نړیوال هوایي ډګر پر پرانستلو، د بندیانو پر تبادله، او د یمن په بندري شهر هدیده کې چې د حوثي وسلوالو په لاس کې دی پر اوربند موافقه وسی. د خود ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي چې په دې اړه باید د چټک پرمختګ تمه هم ونیسي. د امریکا سنا هم هڅه کوي چې پر داسې دوی غواړي چې پر داسې پریکړه لیک موافقه وسي چې پر اساس یې په یمن کې د ائتلافي ځواکونو له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته ورسیږي. امریکا تیره میاشت په یمن کې د جګړې لپاره د ائتلافي قواوو الوتکو ته د تیلو له ورکولو ډاډه وکړه. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو څو ځله د یمن د جګړې د شکل خواوو ترمنځ د سولې خبرو د ترسره کېدو هڅه کړې وه، خو نتیجه یې نه وه ورکړې. خو دا له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د جګړې شکل خواوې نن په سویډن کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. او دا هم باید ویم چې په یمن کې د سونی حکومت استازي چې سعودي عربستان ملاتړ کوي، او د شیعه حوثیانو استازي چې ایران یې تر شا ولاړ دی، د سولې د خبرو لپاره د چهارشنبه پر ورځ سویډن ته ولاړه.
دا راته وایي چې د یمن د جګړو د ماضي په اړه راته وایي څومره د اندېښنې وړ دي، او تر اوسه پورې دغه هیواد کې څومره زیانونه رامنځته کړي؟
بلې، له 2014 کال راهیسې په یمن کې دغه جګړې چې د حکومت او د ایران پر اول شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ روانې دي، زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه یې بې کوره کړي دي. په مجموع کې باید ویم چې په یمن کې څلور کلنې کورنۍ جګړې، اقتصادي بحران او قحطۍ میلیونونه انسانان متاثر کړي دي. د دې جګړې پایله هم نه تر سترګو کېږي. د ملګرو ملتونو په وینا لږته لږه 8 میلیونه یمنیان قحطۍ ځپلي دي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې د یو شمېر عربي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف مشران دي. دا ائتلاف په یمن کې د عبدالربو منصور هادي له حکومت سره د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې مرسته کوي. په یمن کې حوثي ملیشه قواوې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر هادي پر ضد پورته شوې، او د هغه هیواد پلازمینه سنا تر ولکې لاندې کړه. حوثي ملیشه وتوانېدل چې د ولسمشر هادي حکومت ړنګ کړي او له یمنه تیښتې ته یې مجبور کړي. ولسمشر هادي له هغه راهیسې جلاوطن او په سعودي عربستان کې میشتی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 میلادي کال کې د هادي په ملاتړ او د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن جنگ تر ډیره حده د سعودي د سنی او د ایران د شیعه سیاستونو ترمنځ یو نیابتي جګړه بلل کېږي، خو سعودي او اماراتو هڅه پیل کړې چې ځانونه له دې جنگ فارغ کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي مارټین ګریفیتس د دواړو شکل خواوو ترمنځ د باور پیدا کولو هڅه پیل کړې دي.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر. دوستانو، وام اوریدل چې ملګرو ملتونو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې ژورنالیستانو د خبري رسنیو چارواکو د انعکاس راډیو تلویزیون د مشر انجینر زلمی تختونه او د هغه د موټر چلوونکي وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي څومره ځل چې کیدای شي باید انجینر زلمی درک پیدا او د تختونکو له منګلو یې خلاص کړي. په دې اړه نور تفصیل له روحلان وري واوري.
د چهارشنبه په ماخام د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو تلویزیون بنسټګر انجینر زلمی لطیفي د ناپیژاند وسلوالو لخوا وتختول شو او موټر چلوونکي ورته واژه. د همدې کار غندنې لپاره د کونړ ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین د ملي راډیو تلویزیون په ودانۍ کې د چهارشنبه په ورځ راټول شوي وو. په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر خانولی سالارزی ازادي راډیو ته وویل د انجینر زلمی تختونه او د موټر چلوونکي وژنې لومړی پیښه نه ده چې په هیواد کې د ژورنالیستانو خلاف ترسره کیږي.
سکالې د ټولو کلونو په پرتلا د هټوړي دنیا په پرتلا باندې په افغانستان کې د رسنیو ته او د رسنیو استادو نه خبر اعلان ته ډیر تلفات رسیدلی چې دا په لسګونو ته رسیدلی دي. نو غوښتنه دا کوم چې زمونږ د رسنیو او د ژورنالیستانو امنیت د دولتي مسؤلین امنیتي مسؤلین په جدي توګه ونیسي.
د کونړ ملي راډیو تلویزیون خبریال محمد ناصر ملنګزی وایي ژورنالیستان بې پرې دي او تلي حقایق د ولسونو غوګونو ته رسولې دي.
په ننګرهار کې تیر ماخام د مطبوعاتو په ډګر کې د یو ځلان د ستوري انجینر صاحب زلمی ډرایور په شهادت رسیدلې وغه ارغمل شوې ده. دغه پیښه په کلکو ټکو دغه راټول شو غندله. زمونږ غوښتنه ده چې مطبوعاتو یا د مطبوعات کارکونکو دي د هیڅ لخوا نه دی ارغمل کیږي او نه دی وجل کیږي، ځکه مطبوعاتیان هغه خلک دي چې په دې هیواد کې د ښکېلو غاړو هغه حقیقتونه چې دی هغه د ولس تر غوږونو رسوي.
د رسنیو کارکونکو وی له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ژورنالیستان وجل شوی او یا هم تختول شوی، خو تر اوسه د یو خبریال قاتل او تختونکي نه نیول شوی او نه هم په سزا رسول شوی. دوی په جنگ کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې باید خبریالانو ته د خندونو پیدا کولو پزیدی ورته د کار تر سره کولو زمينه برابر کړی.
نو می گوهر صاحب یو تند خلا رادیو کارکونکو انجینر صاحب زلمی نیونه یا اختتاب کونه منګه پر سنوی باندې یو گزار غنو د نیونه منګه په کلک ټکو باندې غندو په غږ باندې گزار کیږي. معنی دا چې بیان د غږ د خبرولو ځای ورکیږي. د دولت نه په کلک غوښتنه کو چې د انجینر صاحب خلاصون کې د پیدا کونه کې چې هر څومره بیړه وکي او ډیر زره پیدا کی او روغ جوړ او سلامتی باید د رسنیو کور ته وسپاري.
په یو ژورنالیست باندې په یو خبريال باندې حمله دا په حقیقت کې د یو مظلوم ولس په غږ باندې په خکه خودل دي او د هغه غږ ناوریدل دي. او زمونږ د دواړو خلکو غاړو نه غوښتنه دا ده چې باید دغه شانتی کړنی تر سره نکړي. ژورنالیست آزاد دی، بے پرې دی، د دواړو غږ رسوي، د ولس او د حکومت.
په ننګرهار کې په داسې حال کې د انعکاس راډیو تلویزیون مشر انجینر زلمی تختول کیږي او موټر چلوونکي وژل کیږي چې روان کال کې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو د وژل کېدو سره په افغانستان کې للس او زیات خبريالان وژل شوي او له دې زیات ټپین شوي، خو تر اوسه حکومت د یو خبريال قاتل او یا هم د قاتلینو ترشا ولاړ کسان نه پیژندلی او نه هم نیولې دي چې هم دې کار خبريالان ناهلي کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زادې راځو کوم 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 کو ته سلامونه وایم. په پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بيخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس صاحب جمهور نه چې دې غمو خوري پښتانې ټول وشرمول زرانه بيځه تکړلې وزیر صاحب به بيغام په خپل چوکۍ نه شي هغه د چا څه غم خوري. ټول افغانان د پاکستان د کونسلګری نه د سیوی او چې سیګنال راغلي دي یو وی زپ لزر کلدارې په وزر کلدارې لګي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی مقر له ولسوالۍ مزنګ وهلای ده. یوه نیمه میاشت کې یوه شبکه هم کار نه کوي. خیر پر ما غږ تر ازادي رادیو پر ورسوې مې د چین کار کړی نه افغان دي سیمه یوه شبکه در ته فعال کې کار وکړي. ډیر مننه د ما غږ چا کو پر ورسوې.
السلام علیکم. زه عبدالحجی یم له هلمند نو اشیر ولسوالۍ څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان د هلمند ولایت د اشیر ولسوالۍ چې شبکې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بیلابیلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص وو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خیژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه